السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزه مدیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیر هم در خبرو. اول خبرونه له منور شان اوري.
اول د خبرونو سرټکی د امریکا صدر باراک اوباما وای هیلری کلینټن یې د هیواد راتلونکو ولسمشر لپاره تر ټولو بهترینه کاندیده ده. افغان چارواکي وای چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې پولیس افغان کډوال زوروي او په د شام په شمال کې پرون رامسته شوی په موټر بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر باراک اوباما وای هیلری کلینټن یې د هیواد د راتلونکو ولسمشر لپاره تر ټولو بهترینه کاندیده ده. نوموړي ویل په خپل اتکلانه واکمنۍ کې د ترهګرۍ پر ضد کامیاب مبارزه کړې او اوس غواړي چې امریکایي ولس دغه ذمہواری د ډیموکراتیک ګوند ولسمشریز کاندید هیلری کلینټن ته وسپاري. صدر باراک اوباما د پنسلوینیا ریاست په فیلاډلفیا ښار کې تیره ورځ د ډیموکراتیک ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته وویل چې هیلری کلینټن ورسره د وزیر خارجه په توګه په نازکو حالاتو کې کار کړی او دی ویلی شي چې د او بل کلینټن نه به هم خو ولسمشری وکړي. صدر اوباما د مخالف ریپبلیکن ګوند په ولسمشریز امیدوار ډونلډ ترامپ نیوکه وکړي. وی ویل چې هغه امریکایي ولس ویرول غواړي او ځان ورته د یو لوی محافظ په توګه وړاندې کوي. په امریکا کې به راتلونکو ولسمشریز انتخابات د نومبر په 8 نیټه کېږي چې پکې به د ډیموکراتیک ګوند د هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د ډونلډ ترامپ ترمنځ مقابله وي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځلي حکومتونو یو شمېر ناظمین تور لګوي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اعلان باوجود صوبایي حکومت دوی ته اختیارات په مکمل توګه نه منتقل کوي. په دې اړه تیر ورځ د شانګلي ځلي ناظم نیاز احمد مشال ریډیو ته وویل دا اعلان د یو کال ځنډ نه پس وشو او اوس هم نه عملي کیږي. دی وایي
ام پی ا چې کوم دینو دا خو لیجیسلیشن سرکار دی او ځي قانون سازي به خو داسې بالکل داسې پریکټیکلی خبره نشته. ام پی ا ګان بیا هم تاسو وګورئ کوم ڈی ډیک چې کوم دی کوم ډسټرکټ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټي چې د هغه چیرمن اوس هم ام پی ا دی او دا دې لپاره ښه دی چې هغه په دغه کې مداخلت کوي په ډسټرکټ کې.
د یادونه ولدا چې په دې ورستیو کې عمران خان د صوبایي اسمبلی د غړو نه پرمختیايي کارونه مقامي حکومتونو ته منتقل کولو اعلان کړو. صوبایي حکومت وایي چې دا به ډیر زر عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې پولیس افغان کډوال زوروي. دا سرګندونه په دغه صوبه کې د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی تیره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړي. نوموړي ویل د پښتونخوا صوبه حکومت ویلي چې پولیس به افغان کډوال نه زوروي خو دغه سلسله اوس هم روانه ده.
من په بار او بار باندې د دغه موضوع باندې شکایت کړه. هریسمنت بای پولیس چې مهاجرین پولیس نه دي آزار او اذیت ورکوي هغه زندانی کوي او هغه څوک چې مهاجر کارتونه لري یا پیارار کارتونه لري هغه هم نیسي. لیکن څنګه چې ګراوند ریالیټی چې ده هغه کې هیڅ قسم پیشرفت من نه دی لیدلی. راتلونکي هفته کې زمونږ سفیر شه کېدی شي چې پېښور ته سفر وکړي او نور جزئیات او تفصیل به انشاءالله پېښور د چارواکو سره ته نږدې خبرې سره.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیرګول په ورځ مشال ریډیو ته ویل پولیسو ته یې په سختۍ هدایات ورکړي چې د افغان کډوالو د زورولو نه ډډه وکړي. د سواد په سیلګری د سیمه کالام کې 13 ورځ په سلګونو خلکو د پوز او پولیسو خلاف احتجاج کړی دی. د کالام بازار صدر راحت خان نن مشال ریډیو ته ویل چې شهزاده نومي یو تن د پولیسو او پوز د سخت رویې او ځای په ځای تلاشۍ له وجې خودکشي کړې ده چې په نتیجه کې یې خلکو نن هم د کالام بازار بند کړی دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په نوم شریف خلک نه تنګوي. بلخوا د کالام تانې اس ایچ او سلیم یوسف زی وایي د دغه تن د خودکشۍ وجه معلومه نه ده. هلته په سواد کې د پوز لخوا په دیاله کوم موقف لا هم مختنه دی راغله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وای په ننګرهار ولایت کې به ډیر زر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات شروع شي. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبی، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون ننګرهار ته تللی وو او په دغه ولایت کې د پوځي چارواکو سره وکتل. په دې اړه د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی تیر ماښام مشال لري تو ویل په تیرو دوه ورځو کې افغان امنیتي ځواکونو د داعش سلیریش جنگیالی نیولی دی چې اکثریت یې د پاکستان سره تعلق لري. بلخوا په افغانستان کې د نیټو عمومي کمانډان ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش ډلې جنگیالي په شام او عراق کې د دې ډلې له مرکز سره نیخ په نیغ رابطې لري. جنرال جان نیکلسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وویل چې د داعش زیاتره کسان له اورګزو ایجنسۍ نه افغانستان ته وړي. نوموړي زیاته کړه چې په عراق او شام کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې له خپلو ملاتړو سره په مالي، لاجستیکي او استخباراتي برخو کې مرسته کوي. د شام په شمال کې پرون رامنځته شوې د داعش په موټر بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 18 ته رسیدلې. دا چاودنه چې دغه هیواد په کوردمیشته خار قامشیلی کې شوې پکې نور 115 کسان جوبل شوي هم دي. قامشیلی خار د ترکی پولیس سره نږدې پروت دی چې پکې د صحت کارکونکي وایي د وژل شوو کسانو شمېره د زیاتېدلو اندېښنه ده. د قامشیلی دا برید په شام کې د 15 کلونو راهیسې جاري خانه جنگي کې تر ټولو زیات خونړی وو او د ترکی رسنیو د ریپورتونو تر مخه په دغه هیواد کې د ناکامه شوي پوځي کودتا نه پس پر روانو کارویانو کې حکومت د وسل ویخت خبریالانو د نیولو حکمنامې جاری کړې دي. انادولو خبري ایجنسۍ خبر ورکړی دغه خبریالانو د زمان او رسپانې سره کار کاوه چې په مبینه توګه د روانې میاشتې په 15 نیټه د کودتا په هڅو کې لاس لرونکي فتح الله ګولین سره تړاو لري. دا اوتر دې د مده مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال سیراج ظهیر د کرنسی او بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی او نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.89 روپۍ او په 1.90 روپۍ او یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.70 روپۍ او په 23.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23.40 روپۍ او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 1.52 روپۍ. او 293 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 48 سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال تاسو د سیرت زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مقامی حکومتونو ته د پرمختیايي کارونو واک سپارلې دي. د پښتونخوا حکومت وایي چې دوی د افغان کډوالو درناوی کوي خو افغان کډوال شکایتونه لري. د خبر ایجنسی د باړي خلک شکایت کوي چې د غلطه په پرمختیايي کارونو وخته غیر سرکاري ادارې معیاري مواد نه استعمالوي.
زمونږ په داګه کې دا یو انجیو دی او وی دا واټر ټانکس ورکړي وو پلاستیک نو هغه غیر معیاري او بیا موږ چکم دي خلکو په باندې اعتراض وکړل.
په کوټه کې خبريالانو ته د کار په اړه تربيت ورکړل شوی.
قبایلی روایت لوی زخه مو ډیر خیال ساتو پاکی د روایت خبر راځي پاکی د کلچر خبر راځي کم خبر د کلچر نقصان وي نو هغه مو کوشش کوو سی په هغه والاینه کورس کم نقصانات.
شنن یو تبصره هم در خبرو لا مشال ریډیو سروس. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا پنسلوانیا ریاست په فلادلفیا ښار کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنی کنونشن یا غونډه روانه ده چې پکې د یاد ګوند لخوا د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندید هیلری کلینټن په حق کې ولسمشر باراک اوباما وینا وکړه. دغه غونډې ته د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمد جان ورغلی او له هغه ځایه زموږ د همکار منور شاه سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
لومړی صدر باراک اوباما د ریپبلیکن امیدوار ډونالډ ټرمپ هغه بیانونو ته جواب وویل چې هغه ویل چې دلته کې امریکا کې مختلف نسلونه پاتې کیږي. هغه په خاص توګه د مسلمانانو خبره کوله. بیا دلته کې د نور ملکونو نه مکسیکو نه کم خلک راتله نو هغې خبره هغې ته جواب وویل. هغې وویل چې امریکا قوت په دغه کې دی چې دا داسې یو ملک دی چې دلته کې دا ټول خلک برابر څنګه چې خدای برابر انسانان ټول انسانان یو شان پیدا کړي دي او برابر حقونه دي ایکول دي. دا دغه چې دلته امریکا کې هم دی هغه خپل خپل هغه وایي چې 200 کاله مخکې زموږ مشران راغلي وو نو ما ته خو یاد هم نه چې هغې بد سرټیفیکیټ یا د پیدایش سرټیفیکیټ وو کاغذ وو که نو دلته کې راغلو.
په دغه کې دغه چې د مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ کم د ترهګرۍ پر ضد هغه یوه ناره وهي په هغې باندې هم صدر اوباما ځینې څرګندونې کړې دي که هغه راسه شریکې کوي
هغې په حتله باندې هغې ته دا وویل چې د داعش په حتله خبره وکړه چې هیلری کلنټن دې ته جواب ویلي چې کوم کار چې روسو روکړی دی هغې ته به جواب اوس هیلری کلنټن به هغه منطقي انجام ته رسوي. هغه دا خبره وکړه چې ډونلډ ټرمپ چې دی نو هغه دښمنان جوړوي کوم ملګري دي نړیوال لوټانې کېږي هغې ته نقصان رسوي او داعش په خلاف دې چې کوم مسلمانانو ترمنځ د هغې ترمنځ تفریق کې ډیویژن کوي نو هغه د امریکا په ګټه باندې په ګټه نه دي. هغه ځینې سیزونه بیانوي نو هغه داسې نه لري چې هغه دغه کنزرویټیو دي یا د ریپبلیکن څرګندونه کوي چې هغې څه دریځ دی خو دا د هغې نه هم جدا دی. هغې چې کوم خپل اندازې ښودلې دي ډونلډ ټرمپ نو هغې نه خو کوم ورکران چې دې ساتي په هغې باندې نیوکې کوي که نه دلته کې غیر قانونو باندې پاتې کېږي نو دا وخت به د ده په کارخانو کې او د ده سره کاروبار کړی دی. دغه سره نقصان رسي دلته په امریکا کې چې څومره پیسې شوي وویل په هغې باندې چې کله بیانولو هغوی وایي چې دا بدې پیښې کېږي خو هغوی دلته کې د دې په خلاف داسې قانونه پورته کړي دي او نړۍ کې ورسره ملګري دي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې وروستو کې اعلان کړی چې په دې صوبه کې به پرمختیایي کارونه د اسمبلی د غړو پر ځای مقامي حکومتونو ته سپارل کیږي او د اسمبلی غړي به صرف قانون سازي او د صوبې په نورو ستونزو بحثونه کوي. په خیبر پختونخوا کې ځلې ناظمین په دې اړه سوای تفصیل یې د پیښور زمونږ خبریال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا کې ضلعي ناظمینو او مقامی حکومتونو زیات ترغړو د صوبایي حکومت د ناظمینو ته د اختیارات ورکولو ستاینه کړې ده او ویلې دي په کار ده چې حکومت دغه فیصله نوره نزنډوي او په دې لړ کې زر تر زره یو نوټیفیکیشن جاری کړي. د شانګلي ضلعي ناظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزي مشر امیر مقام زوی نیاز احمد وایي چې دغه فیصله د مقامی حکومتونو لټاکنو یو کال وروسته اعلان شو د شاته چې د دوی احتجاجي تحریکونه او خبري غونډې وي. هغه وایي چې یو خواخو د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي اسمبلی غړو د پرمختګ کارونو په حق له ثوابدي د اختیارات ختمولو اعلان کوي خو بل خوا هم دغه صوبایي اسمبلی غړي په ضلعو کې د پرمختګ د کارونو مشران جوړ کړی شوي دي.
لیس خبر نشته ایم پی ایگان بیم تاسو وګوره کوم ٹی ڈیک چې کوم ده کوم ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی چې دغه چیئرمین هوسوم ایم پی ای دی او دای دی پاره خې ده
دغه شان د ثوابی ضلعي ناظم امیر رحمان چې د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی دی وایي ضلعي ناظمینو او ویلج کونسلو ته اختیارات ورکول د ستاینې وړ ګام دی خو په کار ده چې زر تر زره په سرکاري توګه اعلان وشي ځکه چې دوی هم صرف د رسنو د لاره په دې اکله خبر شوی دی.
تکلیف نہیں تبم مسئلے نہیں دے خلکو تبم رہا تگ رہا تگ
خو بیا د جماعت اسلامی په ټیکټ منتخب شوی د پیښور ضلعي کونسل یو غړی خالد وکاس چمکنی وای چې په دا اختیاراتو کې د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ناظمینو ته خو ډیر اختیارات ورکړل شوي دي، خو بیا د کونسلرانو هیڅ ذکر نه دی شوی. دا یادونه ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه بل ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلي وو چې د صوبایي اسمبلی غړو د پرمختګ کارونو اختیارات کې مقامی حکومتونو ته سپارلي دي، او اوس په د صوبایي اسمبلی غړي زیات تر په قانون سازی او نورو مسلو بحث کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبريالان درکوي.
خو تاسو د چمالت خبرونه به ملګري خبريالان راکوي.
ملګري خبريالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پختونخوا په نوی رنگ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د چارو مشر او په سیمه کې د افغان کډوالو په خبره قسم په دې رسو کې ورسره د یادې صوبې حکومت وادي کړي وي چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي او نه به زورول کېږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. دوی له حکومت تمه لري چې خپلې کړې وادي عملي کړي. ولخوا د پختونخوا اسمبلی غړي وایي چې دوی د افغان کډوالو درناوی کوي او که څوک دوی تنګوي نو په خلاف به قانوني کاروایی کوي. په دې اړه د رپورت ته غوږ. په خیبر پختونخوا کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې د خیبر پختونخوا د حکومت او د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د ژمنو باوجود اوس هم په سیمه کې افغان کډوال زورول کیږي. نوموړی وایي د دواړو خواوو چارواکو ترمنځ د وروستو ناستو څخه خاطر خان نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
موږ په بار بار باندې د دغه موضوع باندې شکایت کړی. هرشمن بای پولیس چې مهاجرین پولیس نه دي، آزار او اذیت ورکوي، هغه زندانی کوي، او هغه څوک چې مهاجر کارډونه لري یا پی آر آر کارډونه لري هغه هم نیسي. لیکن څنګه چې ګراوند ریالټی چې ده هغه کې هیڅ قسم پیشرفت موږ نه دی لیدلې. امید دی چې دا روستنۍ لیدنه چې د جناب سفیر صاحب او د جناب عمران خان صاحب شوي وي دا کې موږ پیشرفت وشي، د خپل وعدو باندې ودرېږي او د مهاجرینو د آزار او اذیت د سلسله بند شي. راتلونکي هفته کې زمونږ سفیر صاحب کېدای شي چې پېښور ته سفر وکړي او نور جزئیات او تفصیل به انشاءالله پېښور د چارواکو سره ته نږدې خبرې سره.
دا خبره په پېښور کې میشي. یو افغان کډوال عبدالرشید هم تاییدوي او وایي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود یې پولیس تنګوي.
د کیپټن حکومت چې کومې خبرې کوي په میډیا باندې چې موږ د افغان کډوال زموږ میلمانه دي او موږ به یې پاجابول او څنګه په ښه طریقه دی ولاړ شي، دا خبره میډیا پورې دي. په میډیا باندې بس دا ویل کېږي په ریالټي کې تاسو نه څه نشته. هماغه شان هغه دا به یو څه ګیري دي دکان نه کسو چې هغه په پیارو کار سره هغه ته ما چې پیارو کار څه دی زار څه درم باندې چې پیر کې دینه باندې دی ریپورت کې ترخم باندې نو ډېر زیات تکلیف دی. ډېر پاجابول کوي زه کور نه بار
په دې رسو کې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له عمران خان سره لیدلی وو. عمران خان خبریالانو ته ویلي چې د افغان کډوالو تنګیدل بندول او په عزت سره واپسی به یقیني کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی او د تحریک انصاف ګوند غړي عارف یوسف وایي چې په دغه معامله د دوی مخکینه ناستې شوې دي او د وزیر اعلی د سختو احکاماتو جاری کېدو باوجود که داسې څه مسله وي نو دوی ته دې رپورټ کړي.
عمران خان چې خبره کړو چې دا انشاءالله دې باعزت طریقې سره به ځي. چیف منسٹر صاحب زموږ دې کې باقاعده میٹنگ کړی او پولیس ته سخت انسٹرکشن ورکړي. کله چیف منسٹر صاحب مانا چې واقع رالو نو دا پولیس خلاف به ډېر سټریک اکشن باندې ودی. موږ کافی میٹنگ هم شوې دي دې لپاره که څوک راځي نو بالکل افغان طرف سره موږ هغه ته دعوت هم ورکړو چې راشي او چېرته هم داسې که واقع شوي وي نو چیف منسٹر صاحب نه تاسو طرف نه یم چې څوک هم داسې مالې راشي موږ هغه چېرته خبر پولیس خلاف یا گورنمنٹ والے خلاف کاروائی کرے بالکل صحیح باندھ اور خیال نمبر خلاف پولیس خلاف ایکشن باندھ.
عارف یوسف وائی دکم و افغان کڈوالو سر چې قانونی اسناد نه وینو هغوی به هم په باعزت طریقہ وطن ته لیږل کیږي او د نورو کډوالو پاتې کېدو موده تر ختمېدو پورې به د دې خبرې پوره خیال ساتي چې تنگ نه کړل شي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې 1.5 میلیون رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږي. 1.5 میلیون غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په دغه هیواد کې اوسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په سیلګریز سیمه کلام کې تیر ورځ یو مقامی کس شهزاده سین ته ودنګل او مړ شوی چې وروسته د کلام ولس وایي د غتن د پولیسو او پاکستان د پوز د خراب رویې له امله خودکشي کړې ده. په دې اړه د کلام اوسیدونکي راوتې دي احتجاج کړی او په پولیسو او پوز یې کاڼي ورولي او نن یې د کلام ټول بازار د احتجاج په توګه بند کړی. نور تفصیل نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات سیلانی سیمه کلام کې په سلګونو خلکو د پولیسو او د پاکستان پوز په ضد احتجاجي مظاهره ها وخت وکړه کله چې مقامی یو تن د پولیسو او پوز ناروا رویې له وجې سینتا ودنګل. د کلام بازار صدر راحت خان وایي چې تیر شپه په سلګونو تنانو بازار بند کړو او د پولیسو او پوز په ځایونو کړنی وشتل. د بازار صدر د واقعې په اړه وایي
دا یو هفته وخت په دې کلام کې بم دا کم یو حالت جیون دا دوه ورځې پولیس سره وو. پولیس نه کله دا فارغ شونو آرمی والا دا اوغختو مشران ور بسی لاړو جته ضرورت دا سلور کسانو جو ته وی دی دا سی دا آرمی والا تاسو نه سم معلومات کړي روان شو لار کی بیا دی واپس شو او سند او دنګل دا هغه نه رسته داخله مشتعل شو احتجاج کړي ثانه د لاړو بیا آرمی دغه د لاړو.
راحت خان جاتوی چې نن هم د کلام لوی بازار د احتجاج په توګه بن کړی شوی دی او لسی جرګه روانه ده او دغه رنګ پیخي د دوی سیمه ته لوی زیان رسوي.
لکه په خپل د بازار پریزیدنت یم دا قوم دا دغه د رالو وای دکانونه بند قومي زور خو ډیری کنه دکانونه بند شو نو جرګه دا د دې کی د دې وختنه بدای چې یاره مونږ دی اور مینه مطالبه زمونږ دادا چې دا بے ګناه کم خلک دې دار چار چر نه شي او دادیونه نه خو زمونږ خاص کر د کاروباري خلکو زمونږ سیزن خو بیخي تباه شو. سلام کی کمره نه ملاوي دا اوس سلام دا سیده چې بیخي چړ دی سیاحتی لیول باندې زمون کلام باندې ډیر زیات اثر لاړو او بس مونږ خو ډیر زیات انتهایی خفایو نو نور
تر اخیری اطلاع پورې د کلام ولس مړشوی تن مړې د سړک په غاړه ایښو دی او د احتجاج په توګه خاورو ته نسپاري. په دا اړه مو چې کله د کلام تانې پولیس مشر اس اچ او سلیم یوسف څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
د بازار کې څوکیدار دی نه چې موږ معلومات وکړو نو د انټروګیټ کړی دی او د علاقې یو کمیټې جوړه شوې ده د مخې به د پولیسو د خلک انټروګیټ کوو بیا به ورته پرې خوځو لکه پولیسو ورته سویلې نه دي نه آرمی والا د صرف اطلاع به کړي چېرته تیار موږ باندې اوسو ته پوسونه کوو راشه اوس لکه که په دې یو سړی خودکشي کوي نو خو لکه دا خو سیوري ځن نه دی چې یاره یا زه پولیسو خېجولم یا زه آرمی.
په کلام کې د ولس او سیکیورټي ادارو شخړې په اړه مو سوات کې د فوز میډیا ادارې آی ایس پی آر دوه غړو میجر قمر او میجر ودوس سره بیا بیا رابطې وکړې ولی د هغوی له اړخه څه قسمه ځواب نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچی دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. د خبر ایجنسی د باړي خلک شکایت کوي چې د غلطه په پرمختیاي کارونو اخته غیر سرکاري ادارې معیاري مواد نه استعمالوي او د ورځني ژوند د ضرورت سيزونه هم غیر معیاري دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه ادارې د مستحقو خلکو ته مرسته ورکړي او په پرمختیاي کارونو کې د معیاري مواد استعمال کړي. په دې اړه نور تفصيل لسی مې د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواري په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې د نادولتي ادارو د کار نه مطمئن نه دي او په پرمختیایي کارونو کې غیر معیاري مواد استعمالوي او مرستې ضرورتمندو کسانو ته نه ورکوي. په دې حکله د باړي یو تن حمزه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
څومره ان جی اوګونه راغلي دي مونږ په لوکا کې دا یو خواله ته کمیټې نه جوړایي ډایرکټ په ډایرکټ روشي دغه ګروپونه دي خپل ګروپونه او دا دی یو مافیا په شکل کې په دغه ان جی اوګونو باندې قابض شي او هغه د خپل مفاداتو مطابق استعمالوي.
او د باډي یو مشر خیال متشا پر دې هم د دغه نه دولتي ادارو د کار نه شکایت کوي او وایي
ناقص میٹیریل استعمال ای بے ضائع زے کی دس زے کی کار کی چانت ضرورت نہیں دمنگ پیدا کی دا یو این جی او اوی دا واٹر ٹینکس ور کھڑی ہوئی پلاسٹک نو اگا غیر معیاری بیا منگ چکم دی دا خلق پہ باندھ اعتراض وکڑ اگے بیا دا واٹر ٹینکس واپس کرو نو
پ باڑ کی د نہ دولتی دارو لخوا پ پرمختی کارونو کی د غیر معیاری مواد دا استعمال پ لڑ کی مو چکلا د باڑی پولیٹیکل تحصیلدار خالد سرا رابطہ وشوا نو دی ویل چمنگ د دغو ادارو د کار نوٹس اخیسته دی او ځنی سیزونه مورته بیرته واپس کړی دی او هڅه کوو چې څوک پکې غیر معیاري مواد استعمال نکا. چارواکی وایي چې باډا خواوشا او کاله پس د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او پرمختیایي کارونه پکې شروع شوي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باډې د بیا بحالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په ځانګړې منصوبه باندې هم کار روان دی او په دې کې یو شمېر پروژې شاملې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بابا یان څخه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
پا اسلام آباد کې د نفسیاتو کمی اداریا انسټیټیوټ آف سایکالوجي په پاکستان کې د خبریالانو په اړه یو سروې شروع کړی چې پکې به دا معلوموي چې د خپلې دندې ترسره کولو په وخت هغوی د کومو ذهني مسلو نه تیریږي. د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د دې سروې باقاعده آغاز شو. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رفت انجم را کوي.
نیشنل انسټیټیوټ آف سایکالوجي پاکستان به دا سروې د پیښور او د هالند د کیوی یو یونیورسيټیانو په مرسته کوي. د ادارې چارواکو وینا تر مخه په دې سروې کې به د ټول پاکستان نه خبریالان د انټرنیټ د لارې برخه اخلي او دا د ویلو کوشش وکوي چې څنګه په موجوده حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او د څه قسمه مشکلاتو نه تیریږي. د سروې په اړه د قائد اعظم یونیورسيټي د نفسیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر جمیل ملک مشال لړیو ته وویل چې د دې سروې مقصد په جنگ ځپلو سیمو کې خپل فرایض ترسره کوونکو خبریالانو ته د نورو راپی سره سره د ذهني مسلو معلومول دي چې د مخنیوي لپاره ګټورې پالیسیانې او منصوبه بندي وکړي.
د سروې په باقاعده توګه منصوبه بندي شوي او انتظامات هم شوي. خو نن موږ د دې په رسمي توګه پرانیسته وکړه. دا به یو آنلاین سروې وي نو دې لپاره آگاهي مهم چلول هم ضروري وو. نن دلته موږ ژورنالیستانو سره ملاقات وکړو او دا ځکه چې څومره صحافي ټولنه ده چې هغوی ته زموږ آواز ورسي او هغوی په دې کې زیات زیاته برخه واخلي او چې څومره زیات خبریالان په دې کې ګډون کوي هم هغه همره به د دې مسلو په اړه معلومات را جمع کیږي. د څه په بنیاد به بیا منصوبه بندي کول شي چې خبریالانو ته څه مسلې دي او حکومتي ادارو ته د دې د حل لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي.
په دې موقعه د پېښور یونیورسيټي د صحافت د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر الطاف الله مشال لړیو ته وویل چې دوه کال وړاندې پېښور یونیورسيټي چې کله د صحافیانو د ذهني مرضونو په اړه خصوصي کلاسونه پیل کړل نو د هغوی د اندازې نه زیات صحافیانو په دې کې ګډون وکړو او خپل یو شمېر مسلې وړاندې کړي کوم چې مخکې معلومې نه وې.
دوی ته لپاره فایده دا و چې موږ عملی کار کړی دا دریم کال دی کو نو دوی سره د کوشنیر جوړولو کې خپل چې کوم مرسته واکړې دا کوم چې زموږ تجربې وي هغه ذاتي مو د اوسنۍ ټراما سنټر رن کولو والا د دې مقصد خدای چې ذهني مسلو اندازو کې اصول نام محمد اعظم چې موږ ته پته لګي چې کوم کوم علاقو کې صحافیانو مسلې څه دي عمومي په ټول ملک کې څه دي بیا خصوصي په مختلفو علاقو کې څه دي نو هغه سره به ډېر اسانه شي چې کومه یو سټریټجی جوړو د دې مدد لپاره یا ادارو ته یو تجویز ورکوو. اب سید دی د طرف راغله معلومات باندې
د ماهرینو مطابق په پاکستان کې موجوده حالات او تلاند صحافت کول لوجی ګنشمیر خبريالان د ویری تر سره مختی چې لوجی دوی د جسمانی مسلو سره د ذهني مرزونو کار شوی دی. یاد دی چې دوه کال وړاندې په پیښور یونیورسيټي کې د جرمني ادارې او صحافت څنګ په مرسته خبر پخ او د فاټا خبريالانو لپاره یو ټراما سنټر هم پرانستې شوی دی. د کارپوهانو په وینا د فاټا او خبر پختونخوا خبريالان په موجوده حالاتو کې صحافت کول سره رټول نه زیات ذهني مسلو سره هم مختی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکې دي. لن خبرونه له منور شان اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما وای هیلری کلینټن یې د هیواد راتلونکي ولسمشر لپاره تر ټولو بهترینه کاندیده ده. نوموړي ویل په خپل اتکلنه واکمنۍ کې یې د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه کړې. اوس غواړي چې ولس دغه ذمواره د ډیموکراټیک ګوند ولسمشریزې کاندیدې هیلری کلینټن ته وسپاري. په امریکا کې به راتلونکي ولسمشریز انتخابات د نومبر په 8 نیټه کېږي. په خیبر پختونخوا کې د ضلعي حکومتونو یو شمېر ناظمین تور لګوي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د اعلان باوجود صوبایي حکومت دوی ته اختیارات په مکمله توګه نه منتقل کوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې عمران خان د صوبایي اسمبلۍ د غړو نه پرمختیايي کارونه مقامي حکومتونو ته د منتقل کولو اعلان کړی او صوبایي حکومت وایي چې دا به ډیر زر عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې پولیس افغان کډوال زوروي. دا سرګندونه په دغه صوبه کې د افغان کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی کړی دی. نو موړي ویل د پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې پولیس به افغان کډوال نه زوروي خو دا سلسله روانه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي وایي چې دې لړ کې به قانوني ګامونه پورته کول کیږي. د سواد په سیلګریزه سیمه کالام کې 13 ورځ په سلګونو خلکو د پوځ او پولیسو خلاف احتجاج کړی. د کالام بازار صدر راحت خان ویلي چې شهزاده نومي یو تن د پولیسو او پوځ د سختې رویې خلاف خودکشي کړې چې په نتیجه کې خلکو نن هم د کالام بازار بند کړی. بلخوا د کالام تانی سچو سلیم یوسف وای د دغه تن د خودکشي وجه معلومه نه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې به ډیر زر د وسلوال مخالفینو پر ضد نور عملیات شروع شي. په دې اړه د ننګرهار د والی ویانا تاولله خوګیانی تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل په تیرو دوه ورځو کې افغان امنیتي ځواکونو د داعش اصلي ریښ جنګیالي نیولې دي. او د شام په شمال کې پرون رامنځته شوی د داعش په موټر بمی چاودنه کې د وژل شوی کسانو شمېره ووش په تو تر رسیدلې. دا چاودنه چې دغه هیواد په کوردمیشته ښار کې رامنځته شوی په کې 115 شپېته کسان جوړ شوی هم دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شادر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې اولس ته د صحت خو سہولتونه ورکول د یو ملک ذمہ واري وي او د پاکستان د اولس بدقسمتي دا ده چې دلته نه صرف د صحت شعبه د نظر وستلې شوې بلکې علاج کول هم ګران دي. او دا اعلان کول نور هم د اولس په تکلیفونو کې اضافه کول دي چې د صحت د وزارت لخوا په 80,000 رجسټرډ دوایانو په قیمتونو کې 2% اضافي نوټیفیکیشن هم جاري کړی شوی. ادارې وایي چې په قیمتونو کې اضافه د 2015 ډرګ پالیسي ته لاندې شوی خو د دې فیصلې د خرابو اثراتو پرېوتو اندازه د دې خبرې نه لګولې شي چې د دوایانو د قیمتونو نه پس به د دوایانو کمپنیانې دغه دوایانې بندې کړي او د دې په قیمتونو کې به نور هم اضافه وکړي چې څه له وجې په ملک کې به ګرانی راشي. ادارې زیاتوي چې د افسوس خبره دا ده چې دا وخت د 400 زیاتې دوایانو کمپنیانو د خپل ځانه دغه دوایانې ګرانی کړي دي او عدالتونو نه حکم امتنای هم اغستې ده او نور یو شمېر کیسونه په سند های کورټ کې پراته دي. ادارې خلک کلي کې چې په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه لوړاندې دومره زیات دي چې غریب خلک یې نشي اخیستی. دې خبره کې هم څه شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د دوایانو قیمتونو په زیاتوالي د صحت وزارت نه جواب هم غوښته خو یوازې په رپورټ او جواب غوښتنو سره نه کیږي بلکې اولس ته په رښتیا کې مرستې ورکول پکار دي او نه یوازې دا چې د دوایانو قیمتونو کې د اضافي فیصله دې واپس واخیستل شي بلکې دغه دوایانې دې نور هم ارزانې کړي چې غریبانه ني اغستې شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې خبرې باور ورکړی چې د سږ کال اخره پورې به د فاټا بې کوره شوي خلک پولیسو ته واپس واستول شي او دوی ته به هر ممکنه سهولتونه نه ورکول کیږي. خدا خبر هم د نظر نه دی پر باسل پکا چې دغه به کورشه متاثرون تباهلتا بیا د مخ په شان حالات او د جون تیرول ماحول ملاو شي او کنه. اداري وای چې په کومو علاقو کې زیات نقصان نه دی شوی، اول د حکومت لخوا جون تیرول سہولتونه بحال شوی، خو بیا هم د جون مخ په شان معمول ته پراتلو کې به وخت لګي. اداري لیکي چې د قبایلی ولس په جون کې پړوم بي زل په دمرلو کچا قبایل کډوال شوی، چې لوجه قبایلی معاشره کې ډیر بدلون هم راغلی، چې په کې ټول نغټ بدلون د فاټا په خلکو کې د تعلیم په اړه شعور راتلل دي. نو ځکه حکومت لبه پکار وي چې دوی لپاره هلته د تعلیم د ښه سہولتونو انتظام وکړي. ادارې زیاتوي چې په قبایلو کې د کلاشنکوف روایت ختمولو کې او صحتمند فعالیتونو کې د فوج خدمات دي، خو دا ذمهواري تر ډېر وخت پورې د پوست په اوږو اچول څه جواز نه لري، او په دې لړ کې به پولیټیکل انتظامیه له خپل ځان هر وخت تیار ساتل پکار وي. ادارې اخره کې وایي چې کوم حالات له وجې د ملک په تاریخ کې په دومره لویه کچه کډوالې تجربې نه د فاټا ټول ولس تیر شو، نو اوس به د دغې حالاتو مخنیوي لپاره سنجیده هلې ځلې کول پکار وي، او راتلونکی نسل به د ترهګرۍ نه لري ساتل وي، او دوی ته تعلیم ورکول دي، او ځوانانو ته به د هنر او روزګار ښه مواقع ورکول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانه په خپل مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه کوي، او واشنگتن پوسټ رسپانه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د زموږ همکار بوریوال کاکر درته د دې دواړو مقالو مهمه برخه دروروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر جان مکین مقاله خپره کړې ده. جان مکین لیکي چې ما د رواني میاشتې په پیل کې افغانستان ته خپل کلنی سفر وکړ. هلته مې له امریکایي ځواکونو او قمندانانو سره ولیدل. نوموړی لیکي چې د همدې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړم، او هلته مې د دې ملک د ولسي حکومت او پوځ له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته وکړل. د جان مکین په وینا افغانستان او پاکستان ته زما له دې سفره دوی خبرې په ډاګه شوې. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس هم داسې دی لکه په 2001 کال کې چې و، یعنی ترهګرۍ ته ماتې ورکول او هغوی ته د پټنځایونو نه ور پرېښودل. د جان مکین په لیکنه دا ماموریت لا هم اړین دی او لا هم له بده مرغه سرته نه دی رسېدلی. نوموړی دویمه خبره دا لیکي چې د دې ماموریت سرته رسېده له دې پرته نه کیږي چې پاکستان پر پوله د اوښتونکو ترهګرو پر ضد عملیات ونه کړي. جان مکین زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي، چې پر مرستو محدودیت او د کانګرس لخوا د پوځي سامان د ورکړې په اړه زړه او نازړتوب د اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. جان مکین لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پر خپل ځای، خو د ترهګرۍ مخنیوی د اټمي وسلو خوندیتوب او سیمه ییز امنیت تر هر څه اړین او جدي دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو او لاسته راوړنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په کابل کې تر خونړي برید وروسته د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ورځپاڼې ته ویلي چې دا عملیات د تیرې اونۍ په پای کې په ختیځ ولایت ننګرهار کې پیل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې عملیات د طالبانو پر ضد کیږي، خو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د ځانګړي عملیات د امریکایي پوځ قومندان جنرال جان نیکولسن ته دا اسانه کړي چې د دشمن پر ضد خپله جارحانه تګلاره عملي کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند د مهمو غړو د ایمیلونو افشا کېدو لپاره روسته د اعتراض کوته نیولې ده. نوموړي ویلي د امریکا د ولسمشر چوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د خپلو وروستو څرګندونو په ترڅ کې د روس دننه ملاتړ ترلاسه کړی دی. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچان اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د دې خبرې امکان شته چې د ډیموکراتیک ګوند د غړو د شخصي ایمیلونو د افشا کېدو تر شا د روسیې لاس وي. نوموړي ان بی سی خبری شبکې ته په یو مرکه کې زیاته کړې، ښایي د دغه کار په ترڅ کې روسیې غوښتل د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نفوذ ولري. د ډیموکراتیک ګوند د کامی کمیټه د غړو هغه زرګونه ایمیلونه چې افشا شوي خی چې پر هغه ژمنو سربیره چې د ګوند غړو د ولسمشریزا چوکۍ لپاره د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز ترمنځ د انتخاباتو په لومړنیو سیالیو کې د بې طرفه پاتې کېدو په اړه کړی وي هیلری کلینټن ته رائے ورکړې دي. د موضوع مرمل کلینټن په داسې حال کې له مشکل سره مخامخ کړه چې ټاکل شوی و هغه به د ډیموکراتیک ګوند د فلاډلفیا ایالت په کنونشن کې د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره په رسمي توګه د کاندید په توګه اعلان شي. په داسې حال کې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره لا هم په دې اړه پلټنې کوي چې د ډیموکراتیک کمیټې ایمیلونه چا افشا کړي دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي، زه خبر یم چې د چارو پوهانو دغه کار په روسیانو پورې منسوب کړی دی. نوموړي زیاته کړې، هغه څه چې موږ پرې خبر یو، روسیان نه یوازې زموږ د حکومتي بلکې شخصي انټرنیټي فایلونو غلا کولو هڅې کوي. ولسمشر اوباما دغه راز ویلي، د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید ډونلډ ټرمپ څو وارې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه د پالیسیو لپاره ستایلې او هوډ ښکار کړی چې که ولسمشر شي نو له پوتین سره په ګډه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه پر مخ وړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې، ترامپ د خپلو دغو څرګندونو په ترڅ کې په روسیه کې ځان ته ملاتړي پیدا کړي دي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 10 بجو،
هارون بادشاہ هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 10 بجو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وايي په دغه هیواد کې د داعش غړي د شام او عراق له داعش ډلې سره نیخ په نیغه تړاو لري. د لومړی ځل دی چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د داعش په اړه داسې څرګندونې کوي. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د رپورټ مهم ټکي درته ملاله بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریا او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغې ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریا او عراق کې پر خپل سر اعلان شوي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړي ته په اشاره ویلي، دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو تیر شوي وای. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه شوي. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوسمهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نقشه شوي. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللي. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبې په ورځ پیل شول. دا 2 ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریځ ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګې برید مسؤلیت ومانه چې پکې تر 80 پورې کسان وژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته تر ټولو لویه حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي، ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوي جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون بچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا پاکستان سپریم کورٹ قائم مقام چیف جسٹس په پنجاب صوبه کې د ماشومانو د تختونو د پیښو د زیاتېدو نوټیس اخیستی او دا یې ډېره د اندېښنې وړ مسله ګرځولې ده. بلخوا د پنجاب صوبې د ماشومانو د تحفظ اداره وایي چې متعلقه ادارو سروې د تختول شو ماشومانو د معاملې په اړه په ګډه کار شروع کړي. په دې حکله تفصیل له اسلام آباد نه د رابع اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ قائم مقام چیف جسټس میا ثاقب نثار د پنجاب صوبې د پولیسو مشر عدالت ته غوښتي او امر یې کړی چې د زیارت په ورځ یو تفصیلي رپورټ عدالت ته وړاندې کړی شي. د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه قائم مقام چیف جسټس دا نوټس د مطبوعاتو د رپورټونو په بنیاد اخیستی او ویلي چې مطبوعاتو سخ کال د 600 ماشومانو د تښتولو کیسونه رپورټ کړي چې پکې 379 ماشومان د پنجاب صوبې سرخار لاهور سره تعلق لري. جسټس میا نثار ثاقب په وینا چې د تښتولو په کیسونو کې اکثر ماشومان د جنسي خکاریږي او د خیر لپاره د ماشومانو د بدن اعضا هم مسخ کړی کیږي. د لړکی د پنجاب صوبې د ماشومانو د تحفظ بیورو مشر سبا صادق مشالډیو ته وویل چې د ماشومانو د تښتولو کیسونو مخنیوي لپاره د دې بیورو داخله محکمه، پولیس او سپیشل برانچ په ګډه کار کوي. د دې په وینا د پنجاب صوبې اعلی وزیر د کابینې غړو ته د یو خصوصي کمیټې د جوړولو هدایت هم کړی دی چې د دې خبرې پلټنې وکړي شي چې آیا دې کې خو یو منظم ډله شریک نه ده.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر په فوري توګه د دې نوټس اخیستی او اړوند ادارو ته یې سخت هدایت کړي چې په فوري توګه دا پیښې وکتل شي. موږ چې نیغ په نیغه د ماشومانو په مسلو کار کوو نو چې کله داسې کیسونه او د اف آی آر ریکارډونه مو وکتل نو دا خبره پکې مخې ته راغله چې تښتول شوي ماشومانو کې هغه ماشومان شامل دي چې له کورونو تښتېدلي وو.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره ساحل وایي چې د ماشومانو د تښتولو په کیسونو کې تیزی سره زیاتوالی مخې ته راغلی دی. غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا چې تیر کال پاکستان کې 1,216 ماشومان تښتول شوي وو چې پکې شاخوا 800 جنکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین مشالډیو ته وویل چې نه یوازې په داسې کیسونو کې د ماشومانو د مور او پلار لاپرواهي ماشومان غلط لاسونو پورې ورسوي بلکې قانون نافذ کوونکې ادارې هم خپل رول په سمه توګه نه لوبوي.
زموږ قانون نافذ کوونکې ادارې او په خاص توګه زموږ د پولیسو محکمه د نور فعالولو ضرورت دی. د ماشومانو د تښتولو کیسونه روان دي. کله چې د ماشومانو مور او پلار راشي او اف آی آر درج کړي نو په هغې هغه وخت کار شروع کول پکار دي. موږ سره پولیس افسران او زموږ نظام داسې پکار دي چې کم از کم په یو میاشت کې د یو تښتول شوي ماشوم په لټولو کې کامیابی ترلاسه شي.
تېره ورځ په لاهور کې د پیپلز کونخړو او وکیلانو د پنجاب صوبې نه غوښتنه کړې وه چې د لړکی کوټل اقدامات دې پورته کړی شي او که سکاروایي د پنجاب صوبې لخوا ونه شوه نو د پنجاب اسمبلی مخې ته به د تښتول شوي ماشومانو میندو او پلارانو سره احتجاج کوي.
په داسې حال کې چې د بلوچستان صوبه د خبریالانو لپاره خطرناکه ګڼل کیږي او د خبری ادارو لخوا خبریالانو ته د کار په اړه ښه تربیت نه ورکول کیږي، همدغه وجه ده چې اوس دا کار غیر دولتي ادارو په غاړه اخیستی دی او داسې تربیتونه ورکوي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین تفصیل راکوي چې دا څه قسمه تربیت دی.
د اخلاقیاتو او خبریالۍ تر عنوان لاندې د تربیې و دستوره په کوټه کې وسوه. په دې کې د پښین کله سیف الله لورلای او ژوب خبریالانو ګډون درلودې. پر دې مهال د کارپوهانو لخوا و خبریالانو ته وښودل سو چې دوی به څه ډول و خپلو ادارو ته خبرنګاري کوي چې له امله د دوی و ژوند ته زیان نه اوړي. پر دې مهال د غونډې زیاترو برخوالو وویل چې نه خو د دوی د ادارې له لورې و دوی ته معاش ورکول کیږي او نه هم د دوی د تربیې انتظام سته. په دې اړه د کله سیف الله شمس جوگزی راته اول
قبایلی روایت لوی زخه مو ډیر خیال ساتو پاکی د روایت خبر راځي، پاکی د کلچر خبر راځي. کم خبر کې د کلچر نقصان وي نو هغه موږ کوشش کوو سی په هغه والای نه کورس کم نقصانات بازی داس پرشر هم سږی کته ګراوند ریالټی ایکچوال پوزیشن رپورت ہے. قبایلی کم پر سودا روایت سی دی یا کم پرشر سی دی هغه لوی ډیر صاحبین سی دی خپل رپورټینګ نشي کولای.
د پښینو لسوالی سره تعلق لرونکي د عبدالستار وینا ده چې خبری ادارې د خپلو کیمرو پښتنه کوي خو په خبریالانو کې رای نه وهي.
په دې ویش کال کې موږ یوې ادارې ټریننګ ته نوی راغوستي موږ د نمایې کړې د استاد په خبر ته تر جوړوي خبر اهمیت بسوي په خپل عادت باندې موږ دا کار زده کړی دی د ادارې د پاره موږ سره هیڅ تاو نه دی سوی قلم نه دی سوی نه دلته چې کوم ادارې موجود دي د میډیا په حواله باندې په کوټه کې هغه په یو کال دوه درې کله کله موږ راوغواړي خاص کر دا اوس وخت کې چې د میډیا یو ډیر غټ مابین کې مقابله دا رجحان دی نه
په دې اړه په بلوچستان کې د خبريالانو د اتحادیې مشر احمد الله راته وویل ک خبريالانو د اخلاقیاتو په دایره کې کار وکړي نو بیا به مشکلات کم سي
ځکه کوډ اف ایتکس خو یو مسلمان قانون دی داغه مختلف دفاتي پوینټس دي چې هغه باندې کې زموږ جنستان کار کوي یو خود ولست لپاره به هم په ګټي او دومره خبره دا ده چې اصولي طور پر یو جنرالست جنرالست ویل کې چې هغه ټیم چې دی په اصول او په قانون خبري او د اصول او د قوانين پر رڼا کې دی خپل ریپورتینګ کوي بیا په کم صورتحال کې چې موږ نن سبا کار کوو هغه کې موږ د کوډ اف ایتکس نسره نظر انداز کولې او نه بیا نیازه کېدل احساس موږ د جان مال د تحفظ لپاره د قوانینو هم ضرورت دی
خود خبريالانو د تربیه کولو دی وی غیر دولتي ادارې مشر اشم کاکړ وایي کده خبر رسنی ادارو خوندان خپل ځمیداریان په سمتوګه پر کولای نونن به حال بدل وایي
اصل مالکانو خپل ځمواري پرېشته ده نو په دې وجه باندې د نان ګورنمنت ارګنایزیشن چې دغه مابین تراغلي دي هغه خلک شنی او په پر بلوچستان کې داسې یو میډیا هاوس نشته چې هغه خپل رپورټرانو ته یا خپل خلکو ته یو داسې ټوب جی کیر سی ای پوزاتیو اقدامات یا تربیتی ورک شاپس داسې ورکړی چې هغه ترن کړی دي او تاسو معلومه ده چې ګرد بلوچستان دی هغه کنفلیکټ زون دی او هر سړی چې دی پاغه کې تنازعاتي رپورټینګ کې حساس رپورټینګ کې لیکن دغه د پاره سہولیت نشته
د دې ونی ورده چې په تیر ولس کلو کې د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څلويش څخه زیات خبريالانو خپل ژوند د لاس اور کړی دي خو په دغه وژونو کې تورن کسان ندینی ولسوی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي د دې کې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
حال ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نو ته بابا یې څه په خواره زاره خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لویو ګاډو د اتحادیې یا د پاک افغان ترانسپورت تنظیم غړو په پیښور کې د چهارشنبه په ورځ د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم شخړې وروسته د دوی ترانسپورټرانو ته په خصوصي توګه ډېرې ستونزې دي دوی وویل له ترانسپورت سره تړلي په زرګونو کسانو روزګار د بندېدو یره ده چې ورسره د پولې دواړو غاړو په لکونه خلک اغېزمن کېدی شي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ
دا پاک افغان ترانسپورت اسوسییشن مشر محمد نور احمد صاحب مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو سلورو لسیزو راسي دوی د پولې دواړه غاړه روزګار کړی دی او د دوی روزګار سره د نورو ګډ شمېر خلکو روزګارونه تړلي دي چزیاتره د پولی دی غاړه دی
د سره غزرګونو خلک تړلی دي ځکه چې 1500 گاډي تاسو ته پته ده زمونږه صرف تعرفي کښتم سوي دي لاغه نه غیر غزرګونو گاډي موږ د پاکستاني ورونو ناغشت دي او غزرګونو موږ خرڅ کړی دي موږ کوم سرمایداران سره نه دا وایسته ده عربونو کاروبار د سر د پاکستان او افغانستان تباش لکه اوس دلته سپر پټو دوکانونه دي زمونږه ترانسپورت د پاره جوړ کړی دي مصریان دي لواران دي لکونو خلک د هغه سره ورسته دي او د کسلول لسیزه دي
غازی چې دا کنټینر ډرایور دی وای چې خوشه اته درش کال دلته تیر کړل دلته پیدا شوی هم دی او په پاکستان کې د اوسېدو لپاره وسره ماجر کارډ یا نور کاغذونه هم شته دی خو بیا هم دلته په خیبر پختونخوا کې او تورخم پولیس سره ډیر زور ول کیږي
موږ سره سټیټیزن کارت نشته چې تورخم دلار ځل دم اخوان نه راپری دي لکه زموږ ګل دی ګاډي یا ګاډو سره دري کسان نه بیا نه راپری بیا پاسپورت جوړ کړي پاسپورت جوړ کړي خو موږ ته بسال دا کوي دا ټاپا نه لګي چې و ټاپا لګي پینځه زره یا درې زره یا سلو زره بسو دي رضا کومه غبا کوي
دا غونډه کې برخه غشتون کې د متنو پینځن نمبر کیمپ یو مشر آغا جان وای چې پټول افغان رونو باندې د پاکستان د اولس او د حکومت ډیر احسانات دي او دوی کله هم د دې ملک احسانات د یو بل ملک سره نه برابر وي خو لکه داسې به طریقې دوی وستل کیږي نه نواز دوی بلکې د پاکستان په معیشت په هم ډیر بد اغیز وغورځيږي
دا به اس کله موږ ونه منو چې موږ د پاکستان سره بل څوک برابر کو پاکستان زموږ د هجرت کور دی موږ سره ډیر خېګړی کړي پاس پتالولو کې چې موږ سر وی کړي دا او قتل اندي ام په لکونو په کورونو روپو باندې نقصانات دلته ډیر کورونه داسې جوړ شوی چې افغان مهاجرین ورونو د پاره د کرایه د پاره جوړ کړي په بازارونو کې داسې د دکانونو د پلازې د خلکو جوړی کړي دي چې افغان مهاجرین په دې کې ژوندګی نه کوي کوم افغانانو چې په دې باندې کرایه
پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر چکڑا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ادا پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف نے غوښتنه وکړه چې ردی ستونزو ترې په بیړنی بنیادونو باندې پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د سند لپاره مراد علی شاه نوی وزیر اعلی نومول شوی دی چې د اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به سوګند پورته کوي د 450 کلن مراد علی شاه تعلق د سند جامشورو سیمه او د لکیاری سیدانو د کورنۍ سره دی د انجینرینګ زده کړې ترلاسه کړې دي او په لومړي وار په کال 2002 کې د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شوی و د هغه د سیاسي ژوند او د نوی وزیر اعلی په توګه ورته ورپېښوننګونو په اړه د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو
مراد علی شاہ د خپل سیاسي ژوند پیل کال 2002 کې د صوبایي اسمبلی د غړیتوب نه کړي او د سند ایالت د حلقه پی ایس درې او یم نه د سند اسمبلی غړی وټاکلې شو نوموړی د کال 2008 په ټول ټاکنو کې هم بریالی شوی و او په لومړي وار د خزانه وزارت ورته ورکړې شو د 2014 ټول ټاکنو نه وړاندې په هغه نیوه کې وشوي چې په یو وخت د دوو ملکونو تابعیت لري او دغه رنګ هغه د کال 2014 په زمینی ټاکنو کې یو وار بیا د سند ایالت د اسمبلی غړی جوړ شو ورته د خزانه د وزارت ذمہواری هم ورکړې شو شنون کې وای چې مراد علی شاه د خپل پلار پر رنګ د پیپلز ګوند نه بهر هم ښه اثر لري په کراچۍ کې میش د قانوني او سیاسي چارو کارپو منان بچاوای چې مراد علی شاه نه یوازې د سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتي بلکې یو تعلیم یافته ځوان هم دی او داسې ښکاري چې یوازې د پیپلز ګوند فیصلو ته به نه کینی بلکې خپل فیصله به هم وکړي
تر په مقابله کې به سنو سو په نظر راځي ضرور هغه د هر حواله ایڈمنسٹریټیو حواله باندې رینجر خو بر لامه لا رینجر خو مت مسله جوړه ده دې سړي چې دې د فیملی بیک گراوند چې ده هغه داري چې دا ډېر ښه لکه اثرات لري د پیپلز پارټۍ نه بهر چې کوم خلک دي کوم فکر دي ټیکټ دي دلته د والد صاحب چې ده عبدالله شاه دا د پیپلز پارټۍ داسې په هغه خلکو کې نه دي چې هغه بالکل جی ورسو والا فیصل شاه والا هغه د جولک په زمانه کې هم
د ذکر دا چې د سند ایالت حکمرانی ډلې پاکستان پیپلز ګوند د سه شنبې په شپه ناوخته په باقاعده توګه اعلان وکړ چې مراد علی شاه به د صوبې نوې اعلی وزیر وي او داسې د شاوخوا اته کالو پورې په دغه څوکۍ ناست قایم علی شاه نه د ذمہواري واخیستې شوه د اعلی وزیر د بدلولو فیصله څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند په دوبۍ کې شوې غونډه کې وشوه چې مشري د پیپلز ګوند مشرانو اسف علي زرداری او بلاول بټو زرداری کوله محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاو د خبرونه زموږ خبريالان درکوي
خو تاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبريالان راکوي
ملګری خبريالان څوک دي
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې تاسو ته د هارون بچا په اواز کې اواز سندره درورو
قربان دی حسی کے دے سادی خواگ دی کتراخ دی دا گلون کلو بادی وایت سادی چی پزر دی وایت سادی چی پزر Oh,